شکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په شی کې تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې راځي؟ داسې مشکل خو نه دی
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وو، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلی، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او مونږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې مونږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یوه ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زمونږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر یا خراب میتر بی کوالیتی میتر مناسب کری ز مقصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تا دی کی کدوی دا استدلال کی چې ز ما چار چرم گدما ز ما باندې پیسې راځي، نو اوس 2.5 میلیون چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیون چارچر چې په ساکت کې چخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکی؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلی پاوسي، هر څوک چې انتقاد کوي هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو روسي پښتنه غدا چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتمن هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خراب ډکې ډکې پایې به په زرهاو میتره به یو پایه کې نصب و کشال و که نه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سی یادیږي چې په اوږداره کیبل دي چې هغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې هر ځای کې وغوړي کور جوړوي او بس همالته بنا کوي او زموږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته او مونږ یې منو، یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي مونږ یې جلوګیری نه شو کوی، مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ای بی سي کیبلونه واچوي چې څوک لږ نه سر قطع نه کړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار و چې کنترول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنترول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
ولس مشر لای وی وړه ماشوم سره پختنه کړی ده، په دغه عکس یو بل ډول سی یعنی نه خای د دغه سی فوټوشاپ سو یو
شکل هکای کو نه خبر شم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک لاس سپیکر سره بلد نه و دي، غره نه بغا غره استاسو امیر کافر شو دي، خلکو فکر کو زه غیبی غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې پر هم دغه دوه موضوع غانو غږی کو چې زه نورګل شفقی درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خواری مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو اوسیدونکي عبدالحق ته غوږ دو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې، خو اوس عبدالحق وای
ایا ملګری مې وخت لې چې پنتون وای د ورځې کانکور ته زړه پدې نشوي نه وای چې خو څه اقتصادي مشکلات لرل وظیفه یې لرله نو بل ورځ مې چې قتل و امتحان څه وخت اخیستل کیږي ما ویل امتحان خو لغوه شي نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کیږي نو راتلونکی کال هم نه پوهیږم چې څنګه به شي نو هغسې تندی ګونځې شو او څه یې ونه ویل نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت
د کابل اوسیدونکو زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي
یو ځای کار نشته بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی یو هر ادارې ته چې ځې که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي یعنی ناهیلي سوي دي په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلې هغسې اوس یې وایي هغه خوشته خو د سږ کال نوی جذب نشته او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان دوی همدغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي ده نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي چې دې غوښتنه دا ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي
دوستانو د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ته ورکړی ما نظر د کور مشکلات ته یا ما خپل خوان نه راکوم نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا لغو کو دولت نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم بیا ډیر زیات نا امید کړم د کار د دولت کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شو دوی د لپاره د شپې پانتون لغو کړل د ډیر تقلب کده اوس وای چې بودیجه نشته دا دولت کارو چې کنټرول کړای وای سبب روزانه پانتون هم لغو کوي چې زه کنټرول نشم کوي یا بودیجه نه لرم
لکه څنګه چې وارث بریمن ویل دوستانو د لوړ زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي
ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانس لري چې 2 کاله په خوا دا چانسونه درې وي
سلام دوستانو زه شفیق موریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره
همزولو راځو بلې موضوع ته که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک اوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر دا بې باوري ولې رامنځته شوې ځکه چې متل دی باور یا اعتماد په ډیر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي ملګرو د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا اوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یوه داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی بیا نو څه خپل دولت او خلکو ته ښکنځل د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي
موږ ډېر وخت په مخالفت کې هم صداقت نه کوو دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چاته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کیږي او داسې یو سند خپریږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنی سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي په ولسمشر کړي یعنی په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید په خپل ځای یاد شي خو د یوې وړی اوازې په خاطر چې یو چا یا د تنس په خاطر یا لقست خبره کړې ده او هغه ته بیا زور ورکول، یعنی لدې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکو نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یو وړنجلې په غې کې نیولې، خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، زر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نه ښایېدل دغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیر هم هر سړي د هغه خپلې نظریې په اساس ورته کړی وي، خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره شو دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو، خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پېښې ته په اشاره سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم.
پېښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسېدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده او دا دی. بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه وه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښیمانه شو. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسره وو فیسبوک، هغوی نه مې بخښنه وغوښته. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دې نه بعد چې هره خبره وشي نو اول باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به وي. بیړه مې کړې وه، عجله مې کړې وه، او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وایي د شیطان کار دی او وروسته پښیمانی لري. همزولو، دا بیړه د احساساتي پریکړو له کبله کېږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمې بلدتیا له کبله. دا پوښتنه افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار ځواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ناخبري دا د دې لامل کېږي چې خلک زر په یوشي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرضاً په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپله زموږ دښمنانو انګریزانو، هغوی دلته اوازې خپرې کړې. ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه وو، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحي هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم دی، سوی پیژندلې نه وي تر څو پر قضاوت ونه کړي، شریک نه کړي، باور ونه کړي، کنه دا ډېره مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یوه طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کړي، یعنی کله چې په رانژدې کې ډېر رانژدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومېږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت یې نه معلومېږي. نو د عکس په باره کې خو دا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط یې مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو، متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل. I'm not a man.